قدر منوریدون کړي و رادیو ته یو واري بیا په خیر راغلی. زمونږ خبرونه لا وسم جاری دي. نن د شورو راز کال 2010 د جولای د میاشتې سلورمه نیټه را پاکستان کې د ماخام و افغانستان کې د مازیګر شپږ نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 10 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی عظیم بختور شاه یو واري بیا تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم او وړاندې کوم د مهمو خبرونو سټکی.
ٹی وی پروگراموں کے پہ حکومت و سیاسی گندوں کو اخکارا تنقید کی گی.
دغه د خبریالانو د تنظیم مشر وو چې وای په پاکستان کې د خبریالانو سره د زور زیاتی په ضد به سبا نه په ټول ملک کې احتجاجونه پیل کوي. او د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي راتلونکې اونۍ به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه د سولې خبرې اترې پیل کیږي. او نن امریکا د خپل ازادۍ 222 ورځ مانځي. د جولای په سلورمه نیټه کال 1918 باندې امریکا د برتانیې نه د یو جنگ وروستو ازادي ترلاسه کړې وه.
د جولای د میاشت سلورمه نیټه په قومي کچا د رخصتۍ ورځ وي. سکولونه او سرکاري دفترونه بند وي. د ورځې د خوشحالۍ لپاره د آتشبازۍ ننداري کیږي.
او اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته. په پاکستان کې د صحافت د ازادۍ په ضد لګیدلی ریاستي قدغنونو او د صحافیانو سره د زور زیاتی او په غوی د ریاستي تشدد په ضد د خبریالانو وفاقي سازمان د سبا نه په ټول ملک کې د احتجاجونو اعلان کړی. د پاکستان د فیډرل یونین اف جرنالست مشر افضل بٹ وایس اف امریکا ډیو ته ویلي پاکستان کې د میډیا ازادي تش په نوم ده. نوموړي ویلي د جولای د 15 نیټې یعنی سبا نه به ځکه احتجاجونه شروع کوي چې کال 1978 کې هم په سبانۍ ورځ پوځي امیر جنرال ضیاءالحق د منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو تخت نسکوره کړې وه او په ټول ملک کې مارشل لا لګولې وه او په میډیا یې هم دغسې بندیزونه لګولي وو. د صحافت نړیوالې او ملکی ادارې وایي پاکستان کې د انتخاباتو نه وړاندې په میډیا بندیزونه به د ازادۍ او د آزادو انتخاباتو په لار کې خندان ولاړ کی. اخوا د افغانستان د سولې عالی شورا نن هیله سرګنده کړې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه د سولې خبرې اترې به راتلونکي اونۍ پیل شي. دغه شورا وایي چې طالبانو سره د نیغ په نیغه خبرو پیل ته شرطونه او لارې چارې برابر شوې دي. د سولې د عالی شورا سیکرټر محمد اکرم خپلواک نن ولسی جرګې ته په وینا کې وویل چې یا د شورا او افغان حکومت له طالبانو سره د نیغ په نیغه مذاکرات لپاره بشپړه امادګی لري او هیله مند دي چې طالبان هم د سولې خبرو ته تیار دي او خپل استازي معرفي کړي. او د افغانستان سره سیرمه د پاکستان پخوانی قبایلي سیمه چې اوس پښتونخوا برخه دي هلته د لسم جماعت نپاس شوي طالب علمان وایي چې دوی سره ډومیسایلونه نشته او د کالج په داخلو کې ورته مشکلات دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال د پاکستان د پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په لیدنه کې په افغانستان کې د سولې د روانو حالو زلو په اړه خبرې اترې کړې دي. عمر زاخیلوال په خپل ټویټر پاڼې باندې لیکلي دي چې دواړو خواو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او د سولې او پیوستون په برخه کې د افغانستان او پاکستان په ګډ کاری پلان باندې خبرې وکړي. د پاکستان د پوز لخوا په خبر شوی بیان کې راغلی دي چې دغه لیدنه نن د شروع په ورځ شوې ده چې پکې په افغانستان او سیمه کې د امنیتي حالاتو جاج اخیستل شوی دی. اخوا د شام نه راغلي رپورټونه وایي د داعش ترهګر ډلې د مشر ابوبکر البغدادي زوی په یو خودکش یا ځان وجون کې حمله کې ځان وجلې. د داعش خبری څانګې الناشر د یو ځوان تصویر هم خپور کړی دی او وایي چې دغه د البغدادي زوی حدیفه بدری دی چې د شام په حمص سیمه کې د روس او شام د پوځونو په ضد په انخطو کې یې ځان په یو ځان وجون کې حمله کې الوزولې دی. د ملایشیا پخوانی وزیر اعظم نجیب رزاق په رسمي ډول د $40 په غبن کې مجرم ګرځول شوی دی. په 48 کلن پخوانی وزیر اعظم تور دی چې د اس آر سی انټرنیشنل نومې ادارې نه 10.4 ارب ډالر وهلی دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو ته غوږی زمنګا یو ساته خبری خبرونه په دې ځای پای ته ورسیده. خو چرته زمو وخت شوه د روانو چارو د خبرونه هلو وی او او دا خبرونه به لکه د نور کله په شان نن هم زمنګا همکار صداقت جان صاحب وړاندې کوي. په خیر صداقت صاحب
ډیر مهرباني بختور شاو ګران اوریدونکو د نن ورځې هلو وی او پروگرام سره زه حاضرم. صداقت جان ته مینه خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوم ګران اوریدونکو. نن د جولای د میاشت څلورمه نیټه ده او د امریکې د ازادۍ ورځ ده. هم په دې ورځ په کال 1918 کې امریکې د برتانیې نه د ازادۍ اعلان وکړ او د ازادۍ ورځ هم د دغه اعلان د لمانځلو علامت ده. ګران اوریدونکو نن په پروګرام کې د امریکې په عمومي تاریخ باندې یو نظر اچو. موږ سره د پروګرام میلمه پروفیسر عامر رضا صاحب دا وخت موجود دی. زورت ډیر په درناوی په پروگرام کې هر کله ویم. پروفیسر صاحب په خیر علی
ډیر مننه صداقت جان صاحب.
ګران اوریدونکو عامر رضا صاحب د پیښور یونیورسيټي د سیاستو د څانګې د امریکې د تاریخ استاد دی او دا وخت امریکې په میساچوسټس ریاست کې په بوسټن ښار کې د پی ایچ ډی لپاره مطالعه کوي. د امریکې په تاریخ او د ارتقا او موجوده جدید ریاست چې سرنګ شکل اختیار کړي په دغه موضوعاتو بور سر خبرې اترې کوو. د ټلیفون د لارې ګران اوریدونکو په پروګرام کې برخه اخیستی شئ. 001-202-205-003 بل د ټلیفون شمیره د 0800-00-00-00 په دې ورسته ټلیفون شمیره باندې ګران اوریدونکو تاسو په پروګرام کې ویړیا ټلیفون کولای شئ. په تاسو بس خرڅ نه راځي خو که دغه ټلیفون تاسو د لین لاین یا مسکین ټلیفون نه اوکي. ګران اوریدونکو راځو د پروګرام موضوع او میلمه اړخته. پروفیسر صاحب که د امریکې د ارتقا خبره کوو نو خبره به د کوم نه شروع کوو؟ د کرستوفر کولمبس دلته د راتګ نه او که امریکې د امریکې خاورې ته د یورپیانو د راتګ نه؟
دا دوه خبرې زما په خیال چې یو بل سره تړلې دي ځکه چې کرستوفر کولمبس خو هم د اروپا نه راغلی وو او هغه وخت کې زمونږ چې کوم اوریدونکي د تاریخ د مطالعې شوقین دي هغه ته به پته وي چې په هغه وخت کې اروپي طاقتونه چې کوم وو هغه د دنیا په مختلفو حصو کې تلل او هغه خپل چې کوم بادشاهتونه وو د هغه د پاره کالونیانې جوړولې. هندوستان هم په هغه زمانه کې د برتانیې کالونی وه. نو هم په دغه کوششونو کې کرستوفر کولمبس هم وتلو چې بنیادی د هغه اراده چې سمه وه هغه هندوستان له یو بدل لار دریافت کولو کوشش وو. خو په هغه بدل لار په تګ کې امریکا هغه دریافت کړه. اگر چې څه خلک دا هم وایي چې د دنه مخ کې نور خلک هم امریکې ته راغلي وو. یو اتالوی ایتالین ایکسپلورر وو د امریکو ویسپوچی په نوم باندې چې څه خلک دا وایي چې هغه د کرستوفر کولمبس نه هم اول امریکا دریافت کړی و. بلکې زمونږ اوریدونکو د پاره به کېدی شي دا خبره د دلچسپي وي چې د امریکې نوم هم د امریکو ویسپوچی په څیر نوم وایي شوی دی. نو څه خلک دا وایي چې هغه د کرستوفر کولمبس نه مخکې دلته راغلی وو. خو به هر حال چې کوم مونږ سره منل شوی کوم تاریخ دی هغه دغه دی چې په کال 1400 کې دلته کرستوفر کولمبس راغلو او امریکا یې دریافت کړه او د هغې نه وروسته بیا نور اروپوي د اروپا نه نور طاقتونه چې کوم دي نور ملکونه چې کوم دي نو هغې بیا چې وکتل چې یاره دلته ډېر وسایل دي دلته ډېر د دا ایکسپاند کیدل ډېر موخې دي نو بیا نور ملکونه هم دغه راتل کې شروع کړو.
یو نظر دا هم دی اوس نیم خبر تاسو په نظر اچولې شي چې یو نظر دا هم دی چې د مسلمانان کله چې په غي په وروج باندې ونو داسې ویل کیږي چې د مسلمانانو ځنې مهم جو هم راغلی امریکې ته او دلته کې سنخې نخانی پریخي دي. دغه ویل کیږي چې دغه مهم جو کله چې مسلمانان په سپین کې یو یا مراکش کې د هغه ځینې د مسلمانانو کشته یا بیړۍ راغلی وي. سو
بالکل دغه شانت خبره لکه څنګه چې تاسو کړې چې لکه امریکې له د دې نمخ کې هم د مسلمانانو د خبره تاسو کړه. اگر چې د دې بیا بم زده کوم چې دا سه تاریخي حواله مونږ سره نشته چې په هغه باندې مونږ یو پخا دا ولرو. خدا د مسلمانانو د خبر هم کیږي د چاینیز خبر هم کیږي چې د چاینا نه هم یو اکسپلورر چې هغه اویا کال مخکې دا ویل کیږي چې د کریستوفر کولمبس نه او ایون د امریکو ویسپوچی نه هم مخکې دلته راغلی و. د هغه چنګو نوم یو نو هغه باره کې هم دا ویل کیږي چې هغه چې کوم د کمزې ذکر کړی دی نو هغه په ټولو نښو باندې هغه امریکا ده. خو زما په خیال زیاته په دې کې چې کومه مهمه خبره ده هغه دا ده چې کوم مسلمانان دلته راغلي وي او که چاینا والا دلته راغلي وي خو بنیادی د اروپا خلکو راتګ ځکه زیات مهم دی چې هغه دلته راغلل ځای شو پاتې شو او په دې ملک کې تر نن ورځ پورې د هغه راتګ نښې زیات دي. نو هغه د دریافت کولو خبره خو به هر حال کېدې شي چې یا مسلمانان راغلي یا د چاینا خلک راغلي خو دا دی چې لکه څوک راغلل او بیا پاتې شو ځای شو نو هغه د اروپایي خلکو چې کوم کریستوفر کولمبس سره تړلې کیږي دا راتګ سره تړلې کیږي.
پروفیسر صاحب د امریکې د ازادۍ خبره کیږي نو په دغه تناظر کې بیا د کله چې اروپایان یا یورپیان امریکې ته راغلل دلته آبادېدل شروع کړل نو برطانیې سره تعلق څنګه جوړ شو بیا په د برطانیې واکمنۍ سره قائم شو؟
نو په دې کې خو په امریکې ته چې د یورپ نه کم خلک راتلل په هغه کې ډېر مختلف قسمه خلک وو. سداسې خلک وو چې هغه د روزګار په تلاش کې د ښکار په تلاش کې دلته راغلل. دا سې و چې اغي په یورپ کې د خپل چې کوم داغي مذهبي عقاید وو د اغي د لاسه د شته حکومتونو نه تنګ وو نو اغه بل تر اغله نو مختلف خلک راغلل د مختلفو ځایونو نه راغلي وو. د سپین نه راغلي وو د برتانیا د نن ورځ چې وته مونږ وایو د اغي نه راغلي وو د فرانس نه راغلي مختلفو ځایونو نه راغلو. نو دا خلک په دې کې زیاتر چونکې د اروپایي ملکونو نو بیا د اروپایي ملکونو په مختلفو حصو کې د امریکای په مختلفو حصو به واک لرلو. بیا په خلکو کې په جنگونو به هم د امریکای د مختلفو حصو لپاره به د اروپایي طاقتونو په خلکو کې په جنگو او په دې کې بیا کې کم زیات حصہ وا کوم چې په هغه وخت ورته مونږ امریکا ویل اغه د برتانیې سره و دا ټول چې په سوه کې ازادۍ ملاوېدل دا ټول د برتانیې سره نه و. اغه د یار لسکارونه چې کوم په هغه وخت کې یا چې د نن په تاریخ کې مونږ وایو چې کوم ازادي اخستو دا د برتانیې سره وي. د نن ورځې چې کوم د ټیکساس او د دوی سره سره چې کوم نور ریاستونه دي دا مثال په توګه باندې دا د امریکای سره نه و. دا چې کوم نن د ورځې هوایي ریاست ته دا خو نن اویا کال مخکې پورې دا د امریکای سره نه و. نو دا نور یورپي طاقتونه هم موجودو په دې وخت کې خو دا غوچه زیاتر چې کوم اثر رسوخ لرلو کا زیات طاقت لرلو او کوم چې ازادي واغسته په دې وخت کې نو هغه ديار سیاستونه چې پهونو د برتانیې لاندې وو او دا ديار سیاستونه کې عموما خلک زیات هغه وسیدل چې کوم راغلي هم د برتانیې نه وو.
خدغه پښتنه ته زو راتلم چې دا وجه خو نه و چې راتلون کې چې کوم آبادکاران او هغه زیاتر د برتانیې سره
بالکل دا چې کوم ديار سیاستونه دي په دې کې سلور یا پنځري سیاستونه هغه وو چې کوم ته پنن روز کې مونږ نیو انګلند ریاستونه وایو.
صحیح
دا نیو انګلند یا نوې برتانیا ظاهر خبره ده په دې وجه باندې د خلکو د ذهن مولیو چې دی چې کوم خپل دراتګ ملکو نو اغم برتانیا و.
خب بیا د امریکای د برتانی د حکومت یا د واک اختیار د لاندې د زیاتره برخه یا ځینې ریاستونه پاتې کیږي راځي د امریکای تر څو وخت پورې بیا دغه سلسله رواني چې د دین وړاندې چې بیا د ازادۍ د لپاره غوښتنې او کوششونه شروع شي.
نو دغه د شپارسمې صدې نه تقریبا داسې حساب کې د دې د منځ نه حساب کې چې دغه علاقې چې کوم دین د برتانیې د اثر لاندې دي بیا مونږ راځو اتلسم صدې ته د دې اخر ته. نو په کال 1903 کې دغه د برتانیې حکومت دلته کې په خلکو باندې ټیکسونه لګول شو وکړل د چیو په خرص باندې د کاغذ په خرص باندې د پینټ په خرص باندې په مختلف سیزونو باندې ټیکس لګول شو وکړل چې چې د دې ځای کوم اوسیدونکو خلکو نو اوی د دې په جواب کې برتانیې ته دغه وې چې تاسو پورې چې تاسو مونږ لا خپل نمائندګی نه راکوي په پارلیمنت کې تاسو د حق نه جوړیږي چې تاسو مونږ باندې دلته کې ټیکسونه لګوي
لکه د دې وضاحت کو پروفیسر صاحب چې لکه دا داسې و چې اوس د پاکستان څلور صوبې دي یا پاکستان سره بل یو داسې علاقه ده چې پاکستان په خپل واک اختیار برابر کړی دی ټیکس په هغه علاقه نه اخلي په پیداوار باندې یا چې هلته څه شی وس خرڅیږي تجارت کیږي خو د هغه خلک هغه ځای خلک د پاکستان په پارلیمنت کې نه دي ناس نمائندګي نه لري نو همدغه کیسه
همدغه شانت کې سبا او د دوی خلکو همدغه ویل چې زمونږ په حق لچ کومې فیصله کیږي ظاهر خبره ده هغه په هغه په پارلیمنت کې کیږي هغه په بل داسې د نمائندګۍ په ځای کې کیږي نو ځکه چې مونږ په هغه کې موجود نه یو نو بیا دا حق نه جوړیږي چې تاسو په مونږ باندې ټیکس ولګوي نو همدغه چې زنن په کوم ځای کې ما په بوسټن ښار کې یو داسې واقع وشو دی ورته بوسټن ټی پارټي ویل کېږي په دسمبر ولسته دریا ویایم کې چې دغه خلک را پاسېدل او دی دغه چې د برتانیې نه کوم د چیو
جهازونه راغلل
د اغې نه چیر واخستلې واغې سمندر ته واړولې اغې سین ته وښتلې نو دغه یو شانت دغه اولنې کې خدا د ادم تشدد دغه اکشن وشو چې کوم سره اکثر خلک د ډیر وز سره د دې آزادۍ د جنگ تړي چیر په ډیر وز باندې باقاعده دا کوشش وشو دا هغه په نتیجه کې بیا د برتانیې حکومت د خلکو چې کوم دغه حرکت وکړو د دین ورستو بایکاټ وکړو د برتانیې د سامان د هغه خلاف اکشن واغستلو په هغه کې 15 پک کسان وجدي شو ام د بوستون په خار کې بیا د دین ورستو دغه باقاعده جنگ شکل دی اختیار کو او د دین را روان کړ بیا د دین بلکې یو دوه کال درې کال ورستو په کال ولا سوا څګویا يم کې بیا دغه د ديار لا جنگ لګیاو باقاعده د برتانی حکومت سره خو د ديار لس کالونیانو چې کوم یو نمائنده فلزان له پارلیمنت ورته وایي د نن شبکه یو ځای جوړ کړو دی ورته کانټیننټل کانګرس وي یا پر ازمي کانګرس ورته وي نو هغه کې دوی راغون شو او د هغه نمخ کې د خپل د ازاده چې کوم ورته ډیکلریشن اف انډیپندنس یا د ازاده اعلانیا ورته ویل کېږي دا غي ډرافت جوړ کړو او بیا د دې ديار لس کالونیانو د دې کالونو چې کوم نمائندګانو دوی راغون شو او دوی پاغي باندې د سخت وکړو په شریکا او د اعلان وکړو چې د نن پر ورځ باندې چې موږ د برتانیې نه د خپل ازاده اعلان کوو او ممکن نه دلیدل غواړو بیا بهر حال هغه جنگ بیا هم لګیاو دا اعلان خو دوی د کوم یو طرفه جنگ وکړو او بیا داسې وکړه ورستو بیا برتانی هم د دې دغه حکومت نه لو او بیا دا جنگ هم زه ته ورسېدل په پیرس کې د امریکای د نمائندګانو ترمنځ او د برتانیې د نمائندګانو ترمنځ معاهده وشول چې د معاهده پیرس په نوم باندې یادېږي او بیا دغه حق برتانی هم د امریکای منل
صحیح دین ورستو بیا د امریکای د تاریخ یو ډېر اهم واقعا سیول وار چې ورته ویل کېږي یا خانه جنگي نو هغه د دینه ورستو بیا سمدستي ورستو شروع شو کله چې د امریکایو خپلواک آزاد هیواد په توګه و پیژندل شو نو د دې ورستو بیا سمدستي شروع شو کنه څه وخت پکې لګیدل
دا سه لکه د دې پس سمدستي خونه د شروع شوه دغه تقریبا چې د دینه ورستو چې مونږ حساب کوو تقریبا 30 کال پکې تیر شو د دینه ورستو خو د اغه چې کوم بیک گراوند دی هغه دغه شانت دی چې د امریکای چې کوم بیا په هغه وخت کې ریاست نه و په دې وخت کې بیا هغه د چې کوم ما وخت تاسو ذکر وکړو چې صحیح سي په چې څو ټایم کې د ازادي هغه سلام د امریکای سره نه و او بیا هغه حصے هم د امریکای حصہ جوړ شو نو په اغه ریاستونو کې زیاتره زرعي ریاستونه و هغه داسې ریاستونه چې هغه زیات چې کوم د اغي معیشت نو دا غي انحصار په زراعتو باندې وو نو اغي ریاستونو کې د غلامه یا د سلیوري چې کوم اداره وه دا موجوده وه او دا غي په معیشت کې هم دا غي خلکو په نظر کې د هغه ډیر مهم.
خو پروفیسر صاحب بخنه غواړم تاسو خبره کته کیږي او موضوع هم سلګه شان بدلیږي. نو که په پروګرام کې اوسو سکند دمو کو نو بیا به راشو په دغه موضوع به خبرې کو چې د غلامۍ د نظام کله شروع شو، وجوهات یې سو، او بیا به د سیول وار یا د خانق جنگي موضوع ته هم راشو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
ګران اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د پروګرام دی. هلو وی وی د روانو چارو د نننۍ ورځې پروګرام ز کوربه صداقت جان، تاسو یو بیا هرکلی ویم. ګران اوریدونکو، موږ سره په پروګرام د پروګرام میلمه دی پروفیسر عامر رضا صاحب د پیښور یونیورسيټي د سیاستو د څانګې د امریکې د تاریخ استاد دی، او دا وخت امریکې د میساچوسټس ریاست په باسټن ښار کې د پی ایچ ډی د لپاره مطالعه کوي، او موږ سره د امریکې په تاریخ باندې خبرې اترې کوي. د دمین وړاندې په امریکا کې د غلامۍ د نظام په موضوع خبره کېده. پروفیسر صاحب، که د خانه جنگ یا سیول وار ته د راتګ نه وړاندې موږ د غلامۍ نظام چې دا سرنګ دلته قائم شو، وجوهات یې بنیادي سو؟
نو دا شروع داسې شو چې دا چې ستمون ډچ وایو د نن د زمانه نیدرلند ورته وایو، هالند ورته وایو، دا اغي یو جهاز کې شل کسا د افریقې نه اغي غلامان راوستل په کال 1899 کې، دلته کې چې نن دروازه ورجینیا ریاست ته، نو اغي ته اغي ته راوستل شو. او دغه اول ځل وو چې دا د امریکا آزادۍ نه وشو، دا غینه د مست د وړاندې خبره ده. نو اغل ته د غلامان راوستل شو. د اغه نورستو بیا دا چې کوم ته مونږ سلیو ټریډ وایو، یا د غلامانو کاروبار ورته وایو، دا بیا ډیر عام شو. د دې وجه دغه وه چې په دې ملک کې وسایل ډیر زیات وو، ځمکه ډیره زیاته وه، خو د اغه د پاره برابر دي سره لیبر نه وو. او په هغه زمانه کې زموږ اوریدونکو تم پته ده، تاسو هم خبر یې چې ټیکنالوژي هم دومره نه و، چې دومره ځمکه په ټیکنالوژي باندې د خلکو دا کړلې و. نو د دې لپاره دوی ته اسانه لار دا ښکارېدله چې غلامان یې راوستل. اوس بیا د نن ورځ خدا ویل ګران دي چې یاره څومره غلامان دلته راوستل شوي وو، خو یو اندازه دا لګول کېږي چې په هغه زمانه کې یوازې په 13مه صدی کې دلته شپږونه 9 میلیونه چې د افریقې نه غلامان دلته راوستل شوي وو، امریکې ته راوستل شوي. بیا په څه وخت کې ځکه چې دا خلک د دې ځای نه وو، دلته عادت نه وو، نو په دې باندې بیا داسې بیمارۍ رالی چې ډېر ګڼ شمېر په دې کې خلک مړه شو. ظاهره خبره ده هغې چې کوم استوګ نه وه، نو هغه هم ډېر اسانه نه وه. نو دغه شانتې دلته خلک راغلي وو، زیاتره چې هغې نه کوم خلکو کار اغستلو، نو یو به په د تماکو فصل به په ډېر زیات کړلو، بل به په د کاټن چې وته مونږ وایو دغه به په ډېر زیات کړلو. او ظاهره خبره ده دا ګران کار وو، سخت کار وو، او زیاتره په هغه ریاستونو کې دا کرل کېدل چې په کومو کې موسمي حالات هم ډېر سخت وو. نو په دې انداز باندې دا خلک په دې طریقه باندې تر اوسه شو.
اوس که لږ د امریکې د مقامي خلکو خبرو کړو چې کله یورپین دلته کې آبادېدل شروع کېدل، نو دلته کې خو خلکو موجود وو، مقامي خلک چې دی ورته نیټیو امریکنز یا انډین امریکنز وایي، هغه سره څه شوي بیا؟
نو انډین امریکنز چې کوم ظاهره خبره ده، وی دا داسې خلک وو چې دا د بهر دنیا نه په کمو بیش داسې وو چې مکمل کټ وو، د بهر دنیا نه اړو ډېر خبر نه وو. دا یورپای خلک چې رالل، نو دا دوی داسې وایي چې اولنې راتوه د امریکې نه بهر دنیا سره، خو چې اول راغلل نو د یورپ نه د راتلونکو خلکو او د دې لوکل خلکو ترمنځ داسې واقعات هم راځي چې چې د یو بل سره امداد کړي دي د یو بل سره لاس نیوی کړي دي او زیاتر دا څه وو چې د اروپאי خلکو په دې اراده راغلي وو چې ردل تدازه قبضه کول دي د ځای کې غیبی ځان لزیات نه زیات ځمکه نیول دي نو په دې وجه باندې دا چې کم خلک چې ورته مونږ نیټیو امریکنز وایو نو دا زیاتر علاقې چې خودي پراته وو نو بیا به دوی د هغه علاقو نه وستل نو ظاهر خبره ده دا غي د پاره بیا جنگ مو شو دا خلک چې کم دی ځای کې اوسیدونکو نو دوی سره داسې هتیار ور سره نو داسې
وسایل ور سره نو
چې دی جنگ کړي وي د دې راتلونکو خلکو سره او بیا دغه جنگونه بیا هم تر ډیره وخت پورې دګیاو او دا سټلمنټ کېدل وخت تر وخت او خدای یو قسم خلک نه و دا عموما دا یو خیال لکېږي چې جوړدا ټول یو خلکو نه په دې کې ډیر مختلف خلکو
مختلفې قبیلې
وي څه اندازه دا لګولې کېږي تقریبا 500 مختلفې قبیلې وي چې دلته کم خلک اوسېدل نو د دې خلکو سره بیا ظاهر خبره ده په دې جنگونو کې ډیر ظلم وشو تر دې حد پورې چې د امریکای سخفل تاریخ دانان دا وایي چې دا باقاعده د دې نسل کشي شوه شوه دا د دې پوره نسل نه دلته کې ختم کړی شوې دي اوس هم څه خلک موجود دي زه په ځای باندې په امریکای کې پراته دي اغي له اوس داسې په فدرل قوانینو باندې اغي ته تحفظ ورکړی شوې ده د امریکای حکومت تر څو حد پورې دا کوشش کوي چې رد اغي حق په دې خپل ځمکه باندې خصوصا چې په کوم ځینو کې اغي پراته دي هغه ومنل شي او په څه ځینو کې خو چې کوم لوکل قانون دی نو هغه هم په دې باندې واک نه لري دې په خپل ځمکه باندې تر څه حد پورې کوم څه خپل واک لري
صحیح راتلو د غلامانو یا غلامۍ نظام ته تصویل چې دا د زراعت ډېر وسایل او ځمکه ډېر زیاته واغې د آبادولو لپاره چې کوم یورپین راغلي واغې دا وګڼل چې غني د غلامانو په لار باندې دا ځمکه آبادول شي دینه کار کروند کول شي پیداوار زیاتول شي تماکو پومبا پکې غټ فصلونه بیا کله کوم داسې نقطه ده چې هغه باندې د جنوبي او شمالي ریاستونو ترمنځ د غلامۍ په نظام باندې په خصوصي توګه اختلافات را پیدا کیږي او خانه جنگي یا سیول وار سبب جوړي
دا جی په دې نسمه صدې په شروع کې دا سه واقعیت شروع شو زه په ځای چې دا غلامان چې کم دي دا براپاسې د لوګي بیا بغاوت وکړلو ډیر په کې دا سه اوچا برو تخصیدل چې په کوم علاقو کې د غلامه د غلامی نه و نو البته په تخصیدل کینیډا ته په تخصیدل نو دا سه یو عمومي یو سوچ وو په دې ملک کې چېر د خلک په دې چې کم غلامان دي ظاهر ده په دې سیستم باندې خوشاله نه دي نو امریکا کې یو موومېنټ شروع شو چې هغه ته ایبولیشنست موومېنټ وو یعنی د غلامۍ د ختمولو تحریک ورته ویل کیږي نو دغه موومېنټ چې کوم دغه تحریک چې کوم نو دا د سې حساب کې چې هم د دې نو نه سمه ساده د دې شمې پیړې نه شروع شو او نو نه سوا شپېتم کې کال کې دغه تقریبا چې په دې شمالي ریاستونو کې په زیاتره کې د اغي تحریک فوج باندې د غلامۍ په خلاف باندې قانون پاس شو او غلامي تقریبا چې ختمه شو نو اوس دغه دې مهم د دې تحریک نه ټارګټ دا و چې را په دې ټول ملک کې غلامي ختمه کړئ شي او په دې کې بیا کې دې شتا سوري دلی وی چې دغه انډرګراوند ریل روډ والا سیستم مو چې په ذریعہ باندې به هم خلک راوستل د ازادۍ طرف ته راوستل کېدل نو په دې ټول صورتحال باندې چې کوم جنوبي ریاستونه وو چې کوم زده کوم د خیالو چې دغه معیشت زیاتره په زراعت باندې او دغه زراعت زیاتره په غلامۍ باندې قائم به نو هغه د دې صورتحال نه خوشاله نه وو
صحیح
بیا چې د په هغه وخت کې چې کله صدارتي الیکشن کېدل نو صدر ابراهام لینکن په هغه الیکشن کې په داغه په ایجنډا کې د نورو خبرو سره چې کوم یو ډیر مهم چې کوم هغه یو نقطه راوړې و هغه د غلامۍ ختمول نو هغه چې کله هغه الیکشن وګټلو نو په دې وخت کې بیا دغه کوم جنوبی ریاستونه دی هغه دا وشمارل چې را اوس وفاقي حکومت د امریکای چې کوم فدرل حکومت ته هغه اوس ښکاری داسې چې هغه به د ختمی نو هغه د مخ کې نه دې ته تیار و چې هغه بیل شي د امریکای د ریاست نه د یونین نه هغه ځان بیل کیم د غلامۍ
په دغه ریاستونو کې د موجوده امریکای کوم کوم ریاستونه په وړاندې یا په صفه ول کې
دا سي اوس زه چې په خپل اندازه باندې وایم دغه د اوهایو نکوز چې کوم ریاستونه په نن ورځ باندې پراته دي د میزوري دی کینټاکی دی لویزیانا دی ټیکساس دی زما په خیال چې د
ورجینیا هم څه برخه
بالکل بالکل نو دغه ریاستونه په هغه زمانه کې په دې د غلامۍ کاروبار پکې کېدلو غلامۍ هلته کې قانوني شکل لرلو خبره کوله چې بس هغه بیا چې کله خصوصا چې کله د ابراهام لینکن په وخت کې چې کله بیا هغه دا قانون پاس کولو کوشش وکړو چې غلامي دې ختم کړی شي نو هلته بیا چې کوم جنوبی ریاستونه دي نو هغه هم اعلان وکړل چې موږ بیریږو او موږ د نور د امریکې یونین کې پاتې نشو.
صحیح. یو دا هم وجه ګڼل کېږي چې شمالي ریاستونه زیاتره په ساحل باندې او سمندر سره نږدې د بهر دنیا سره تګ راتګ راشه در سره ډېره وه. په دغه وخت کې ویل کېږي چې په یورپ کې انډسټریل ریولوشن یا صنعتي چې کوم انقلاب دی هغه راغلی او امریکې ته هم را رسېدلی او بیا خلکو ته په پولو پټو کې د کار دپاره د دومره خلکو ضرورت نو غلامۍ د ختمېدو د پردام یو علت ګڼل کېږي په او تعلیم لحاظ باندې هم اقتصادي لحاظ باندې هم د شمالي ریاستونو خلک لږ سوکاله او خوشاله دا اسباب
همدغه څه ده لکه تاسو چې ویل یو خو ظاهره خبره ده چې دا ساحلي ریاستونه نو نه صرف دا چې ظاهره خبره ده یو طرف باندې خو دلته داسې نوي صنعتونه لګېدلې و چې په هغه کې لکه تاسو څنګه خبره وکړه چې د غلامۍ د غلامانو یا په دومره غټ تعداد باندې د لیبر ضرورت نه و چې دا کې د غلامانو ساتلو اجازه پېښي بل چې کله تاسو داسې ایریا کې پراته یا چې هغه سمندر سره لګېدلې وي نو د هغه سره جدید خیالات هم راځي نو چونکی په یورپ کې کتا سو وګورئ نو په دې وخت کې د انلایټنمنت دغه دور چلېدل او چې په هغه کې شخصي ازادي تدیر په هغه باندې ډېر زور ورکړی کېده نو ظاهره خبره ده په دې علاقو کې چې کوم خلک پراته نو هغه زیات روشن خیال او زیات هغه دغه نوې چې کومې نظریه وي دغه زیات منلې نو په هغه وجه باندې هم په دې خلکو کې دا سو زیات وو چې غلامی چې کومه نو دا خنه ده او د دې ختمېدل چې کوم دی نو دا د انساني ازادۍ لپاره دا ضروري
خا د بیا د خانه جنگي شروع کیږي د جنوبي او شمالي ریاستونو ترمنځ جنگ شروع کیږي دا جنگ ډېر د امریکای په تاریخ کې یو ډېر لوی واقع ده او د موجوده ریاست په بنیادونو یو بنیادی تیګه ده کدا چې ویل شي دا په کوم شکل کې وو سمره پکې نقصان شوی وو سمره خطر چې کنه دا ریاستونه خپل جدا شوی وي امریکا په موجوده شکل کې نه وي سمره دې ته ورنږدې شي
بالکل تا خطر دې هدا پورې وو چې داغه تقریبا تر دریو میاشتو پورې دا چې کله نه امریکای خپل عین کله نه خپل کړی دی د اغین ورستو دا واحد دا وخت چې د دریو میاشتو د پاره وو جنوبی ریاستونه چې کومه دا مکمل بیل شول دی ځان باندې نو کې خود لو کنسیډرټ سټیټس اف امریکا دوی خپل اجنډا بیل کړه دوی خپل صدر منتخب کو جیفرسن ډیویس په نوم باندې نو بالکل دا د دوی لپاره ډیر په هغه وخت کې لوی یو ایشو او دغه جنگ وچلیدلو او بالکل د امریکای په تاریخ کې زما په خیال چې دوی تر اوسه پورې د دومره غټ بحران سره بیا نه دی تر مخه شوی او اوس هم چې په امریکا کې څه خبره کیږي نو چې دوی کلمه زیاته نه زیاته خطر خبره کوي زیاته نه زیاته مشکل دور خبره کوي تاسو به اوري چې دی به هميشه د سیول وار طرف ته اشاره کوي دا خبره بکې
بالکل زیات ځای په ځای باندې د سیول وار یادګارونه دي او ذکر هر ځای کې کیږي او دا څه کاری چې غنې اغه هر څه د سیول وار سره یا خانه جنگي سره تړلي واقعیات او پیخ هر څه دومره دا څه ریکارډ شوې دي چې دا څه کاری چې غنې دا پرون بل ورځ دا جنگ ختم شوې دي اغه نقش او آثار هم د امریکای په خلکو په ژوند په سیاسي ژوند باندې کارخ لیدل کیږي خو بیا پکې سیول وار ختميږي دغه هغه ریاستونه چې د یونین نه یا د اتحاد نه وتل غوښتل خو جنگ بیلو او سره تسلیم کړو کې خود بیا پکې راځي د بیا غینه پس چې کوم یو بل لوی واقعیا د امریکای په تاریخ کې د سماجی او سیاسي ژوند کې د امریکای هغه بیا د شهري حقوقو لپاره تحریکونه دي چې مختلف دي بیا پکې مارتن لودر کینګ او بیا پکې د مساوات لپاره د غلامۍ ختمیدل په رسمي توګه که پدغه لګه رڼا واچوي
بالکل دغه د چیکل سیول وار تیر شو بیا د لسم ترمیم شو د امریکای په آئین کې او د هغه په نتیجه کې غلامي خودل ته ختم شو خو د هغه نه باوجود هم ظاهره خبره ده په سوسایټي کې او یا په حکومتي سطح باندې هم د چکم تور پوستکي امریکایان دي چکم څنګه افریکن امریکنز وایو یا بلک امریکنز وته وایي د غي حقوق په هغه طرز باندې نو منل شي یو خو ظاهر خبره ده چې کوم په سوسایټي کې ترنن رس پورې په امریکا کې دا مسله زما په خیال د ټول نغټه مسله شمېرل کیږي د ریسیزم مسله چې ستاسو مونږ وایي خو هغه وخت کې بیا څو ریاستونو داسې وکړل چې ازي داسې قوانين جوړ کړل چې په هغه باندې به هغه غلامي خو ظاهر خبره ده نشو واپس راوسته خو دا کوشش وو چې دا چې کوم تور پوستکي امریکایان دي دا په یو طریقه باندې یا په بل طریقه باندې دا کمزوري وساتل شي یا دا بیل وساتل شي کم از کم نو دې ته مونږ سیګریګیشن والا قانون نوایو ست مختلف زینو کې جیم کرو والا قوانين ویل کېږي چې دا هغه مختلف شکلونه او مثال په تور باندې چې بس تختل وو نو تور خلک به بیل کیناستل سپین خلک به بیل کیناستل داسې بهر باتھرومونه بیل جوړو ماشومان به مختلف سکولونو ته تلل په هغه ریاستونو کې تور ماشومان به د سپینو ماشومانو سکول ته نشول تلل دغه څه نو دغه قوانين تر ډیره وخت پورې چلیدل نو د دې خلاف بیا د سیول رائټ موومېنټ شروع شو او بیا د سیول رائټ موومېنټ ظاهر خبره ده د یو غیر وزنه خو دا څه اندازه لګول ګران دي چې یره په کوم تاریخ باندې دغه شروع شوه خو اکثر خلک دغه یو ورځ کڅوکتا کې نو هغه دا وایي چې په منګمري الاباما کې یو خزوا روزا پارک نو هغه په بس کې ناشتوا نو یو سپین سره را پاسې دلو هغه بس سره وختلو او هغه داو کتل چیرې دا چې کوم ځای کې سپین خلک کې ناشتن ال هغه ځای ډک و نو هغه راغله او دې ته ویل چیرې ته پاسې غره د خپل سیټ ماته پریک ده نو دغه د روزا پارک چې کوم و دې د پاسې دلو نه انکار وکړلو او بیا دا غیپ نتیجه کې بیا د سیول ډیسوبیډینس یو تحریک شروع شو د حکومت خبره نه مګر یو تحریک شروع شو چې هغه مکمل عدم تشدد مهمه نو هغه نو ورسته بیا دغه د سیول رائټ موومېنټ شروع شو بیا دا غیپ مشرانو کې چې څنګه تاسو ذکر وکړلو مارټن لوتر کینګ جونیئر دا غی ټولونه نو موړې مشر وو خو دا هغه نه علاوه نور هم ګنشمیر خلکو نو هغه بیا هغه چلیدلو او دا غی په نتیجه کې ظاهر خبره ده زی پر زی باندې بیا دا قانون هم پاس شو مختلف قوانین پاس شو چې د تور پوستکو امریکایانو ډیر حقوق پاږي کوم نه لشو سو زیات زما په خیال چې کوم هغه کې مهمه خبره ده د هغه د دې قوانين نه زیات ادا ده چې د امریکای خلکو کې یو شعور را بیدار شو د دې په نتیجه کې د خلکو رویې چې کوم دي هغه عمومي هغه کسان څه بدلاو راغلو.
ها پروفیسر صاحب دمکه یو سو سکند تاسو به مری تازه کی او بیا به خبرې کوو د ووټینګ رائټس هغه هم یو لوی مسله و تر ډیر وخت پورې تور پوستکو ته خوشا کې چې خپل سپین پوستکو زنانو ته هم د ووټ ته چولو حق نه دی یوازې بسړو چولو دغه سمره لوی موضوع او سمره لوی بدلونو په د امریکای په سیاسي سماجی ژوند کې په دغه خبرې کوو یو سو سکند د مکو ګران اوریدونکو مونږ سره اوسئ.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو سیاسي چالونو یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوا بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خبر کې د قربا رحمان بونيري سره واوري.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پروګرام دی. هلو ویو دا پروگرام تاسو د وایس اف امریکا سټوډیو واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غاوره یو ګران اوریدونکو نن د جولای د میاشت څلورمه نیټه ده او د امریکای د ازادۍ ورځ ده. هم په دې ورځ په کال 1918 کې امریکای د برتانیې نه د ازادۍ اعلان وکړو. ګران اوریدونکو د امریکای د ازادۍ په موضوع خبرې اترې کوو. موږ سره د پروگرام ملمه ده پروفیسر عامر رضا صاحب، پېښور یونیورسيټي د سیاسياتو د سانګې د امریکای د تاریخ استاد او دا وخت د امریکای د میساچوسټس ریاست په باسټن ښار کې د پی ایچ ڈی مطالعه کوي. د امریکای په عمومي تاریخ باندې خبره طریقو د دمین وړاندې د سیول رائټس یا د شهري حقوقو لپاره چې کوم تحریکونه چلیدل په امریکا کې او دغه تحریکونو په نتیجه کې د امریکای چې کوم تور پوستکي یا افریکن امریکن شهریان دي هغوی ته مساوي حقوق ورکړل شول. بیا راځو د امریکای په تاریخ کې یو بل لوی کوم پړاو هغه د ووټونو ووټینګ رائټس یعنی خلکو ته په خصوصي توګه میرمنو ته بیا تور پوستکو امریکایانو ته د ووټ اچولو حق ورکول. پروفیسر صاحب دا څومره اهم موضوع ده د امریکای په تاریخ او په سماجی او سیاسي ژوند کې؟
زره خبره ده تاسو سپاته ده چې امریکا یو جمهوریت ده او په جمهوریت کې ووټینګ حق لرل دا ډیر زیات مهم دی په دې وجه باندې چې تاسو تر هغه پورې خپل حکومت کې شرکت نشئ کولای، په هغه په فیصلو کې شرکت نشئ کولای چې تاسو سره د ووټ اختیار نه وي. د امریکای چې کله آئین امپلیمنت شو، کله د خپل آئین ولیکلو، نو په هغه کې اول د ووټ اختیار صرف هغه خلکو ته وو چې چا ټیکس ورکولو او ځمکې لرلې. او دغه اختیار په هغه وخت کې صرف په ټوله امریکا کې چې کوم هغه وخت کې دلته څومره خلک اوسېدونکي وو د هغه 6% جوړېدل. بیا په مزه مزه باندې سو وخت وروسته په د اتلسمه صدې په اخر کې دغه حق ټول سپینو سړو ته ورکړې شو. د پراپرټي او د ټیکس ورکولو د شرط پکې ختم کړې شو. او بیا هم خزه او هغه خلک چې هغه سپینو د وی د لپاره دغه حق بیا هم موجود نه وو. بیا اول لږه د سفر گیټ په نوم باندې د سفرج د لپاره سفرج ووټینګ د ووټ حق لرلو سبوي د دې لپاره د خزو مهم چلیدلو د هغه تحریک چلیدلو په امریکا کې. نو په کال 1920 کې بیا دلته 19 ترمیم د امریکای په آئین کې وشولو او د هغه په نتیجه کې سپینو خزو له هم د ووټ اختیار ورکړو. اگر چې بیا هم په دې کې بندیزونه سره رکاوټونه موجود وو، خو عمومي د اختیار چې کم دی دغه اومنل شو. بیا د دین ورستو چې دا اوس مونږ کوم خبره کوله د سیول رائټ دا تحریک چې کله چلیدلو، نو د دې په نتیجه کې هغه ځینو کې چې کوم ځینو کې لا د تور پوستکو امریکایانو د پاره، چون کې امریکا کې د ووټینګ په حق لا چې کوم قوانین دي نو دا ریاستونو ته پریښودل شوی. نو ریاستونو په خپل ځای باندې سن زوینو کې دغه ماینورټیز چې کوم دي، دا اقلیتونه چې کوم دي، دا محروم کړي وو. نو دا هغه د لپاره بیا د ووټینګ رائټس اکټ پاس شو په 1950 کې، پنځه شپېته کې دلته کې اکټ پاس شو. د هغې په نتیجه کې بیا هغه چې کوم امتیازي سلوک کېدلو د دې اقلیتونو سره، چې په هغې کې تور او ورسره ورسره نور خلک هم موجود وو، نو هغه کم و بیش چې هغه حق تقریبا چې ټول خلکو ته ملاو شولو. نو اوس په امریکا کې چې څومره خلک د امریکې شهریت لري، نو عمومی طور باندې هغه ټول ته د حق حاصل دی چې هغه په امریکې کې په هر سطح باندې چې الیکشن کېږي نو هغه کې ووټ ورکولی شي.
بیا یو د تعجب خبر کېدې شي ځنه خلکو د پاروي چې په امریکا کې تر لسم درجه پورې تعلیم چې دی هغه مفت دی او لازمی هم دی، یعنی کوم مور پلار خپل بچی سکول ته نه لیږي نو هغه نه تپوس کېدلی شي. پدې لړکې کله قانون سازی شوی دا او کدا د ریاستونو خپل قانون سازی دا کدا وفاقي حکومت ته
دا اول خو ظاهره خبره ده په امریکا کې د کمپلسری ایجوکیشن چې څنګه تاسو ویلو دا د هر چا لپاره دا نه صرف دا چې لکه تاسو څنګه خبر وکړه چې فری ده د حکومت د ته اړه ورکړی کیږي، بلکې دا هم ده چې په مور پلار باندې دا لازمی ده. په دې کې زه صرف دومره خبره وکړم زیاتوم چې په دې کې کتا سو پکور کې خپل بچی لا سبق ورکول غواړي،
کتا
تاسو هغه ته سبق ودل غواړي،
هوم سکولینګ،
هوم سکولینګ چې ستاسو بالکل دلته کې ویل کیږي، نو هغه تاسو کولای شئ. خو هغه هغه
د هغه سرپرستی هم ریاست کوي،
تاسو د سیټي حکومت ته، نو هغه نه به تاسو اجازه تخلي او تاسو به اصله به چې کله اجازه ملو شو بیا به تاسو نه باقاعده راتلل کیږي او تپوس به در نه کیږي.
خدا
د دې لپاره چې کوم قانون پاس شوی، نو د میساچوسټس سټیټ اول ریاست وو چې هغه دا لازمی قانون د لپاره اکټ پاس کړو په کال 1952 کې دا قانون پاس کړو. بیا د هغه نورستو په مزه د نورو ریاستونو هم د قوانین پاس کول، او نن موږ ګورو چې په امریکا کې په هر حصہ کې د قانون موجود دی. او بیا په دې کې څه خبرې داسې مو شوې چې مثال په توګه باندې سر ریاستونو دا نه غوښتل چې الته کې لکه دا لازمی شي چې مور پلار د خپل بچی سکول ته لیږي. نو بیا د غی خلاف مثال په تور باندې په ویسکونسن ریاست کې، نو الته کې څه خلک داسې اوسېدل چې هغه ویل چې موږ خپل بچی نه لیږل غواړو، نو بیا به سوکلاړو عدالت کې به کې سوکلاړو په امریکا کې په خپل ریاستونو باندې یا په وفاقي حکومت باندې هم خلک کیس کولی شي. نو دا غی په نتیجه کې سپریم کورټ سزوینو کې سریاستونو کې دا حق خلکو لازمی کړو، خو ورسره خلک د دین آزاد هم کړو. لکه په ویسکونسن کې اوسېدونکي یو خلک دی په امریکا په مختلفو حصو کې اوسېږي، خو دا خبره د ویسکونسن ته چې هغه ته امش ویل کیږي، او دا خلک خپل چې کوم روایتي طریقې دي هغه مغه شانت ساتي، مغه شانت ساتل غواړي. نو هغه اغویله مثال په تور باندې کورټ د اجازه ورکولو، عدالت د اجازه ورکولو چې اغوی خپل بچی نه لیګل غواړي باقاعده سکولونو ته اغوی ته اجازه ده، نو دا شانت په مختلفو طریقو باندې دا تعلیم چې کوم ده په هر ځای باندې لازمی شو. او میسیسیپی چې کوم ده دا په شلمه صدی په اول کې عثمان کال یې ده، خو دا اخیری ریاست وو چې په کوم کې تعلیم لازمی وګڼل شو.
پروفیسر صاحب، تاسو د امش ټولنې ذکر وکړو، نو د اوریدونکو د دلچسپۍ لپاره به دا خبره هم ډېره وي چې دوی د جدید دور زیاتره شیان نه استعمالوي، او د لاس جوړ شیان استعمالوي، فرنیچر یا موټر یا انتر موټرو پورې نه استعمالوي.
جی بالکل، دغه عامش چې کوم خلک دي نو دا بنیادی روایت پسند خلق دی دا په مذهب باندې دا عیسایان دي او زیات تر د سویټزرلند او د جرمنی د دې علاقو نه دلته راغلي دي امریکا ته
تاسو خبر وکړئ
جی او بالکل لگتا چې څنګه خبر او کړل د نن په زمانه کې هم چې دوی اوسېږي نو په خپل روایتي انداز کې اوسېږي د بجلی استعمال د نور ټکنالوژي استعمال بیر کم نه کم کوي او کوشش دی چې
بالکل یونیکی خدای تعلیم یا د سکولونو ذکر هم شو چې کنه دا د کمیونیزم یا د سوشلیزم یو برخه ګڼل کېدا او دلته کې په یو وخت کې د روس او د کمیونیزم ډېر سخت مخالفت کېدو دا خو په دغه هم خبره کېدلی شو خو وخت کم دی غواړم چې په اسلامي نړۍ کې چې د امریکای کوم تاثر دی پاغه لګي خبرې وشي چې دغه تاثر د دې بنیادی وجه څه ده د امریکای تګلارې غلطه ده ناقصه ده دغه په وجه ده چې نه په اسلامي نړۍ کې د امریکای د تګلارې نه د خلک زیات خبر نه دي نو دغه وجه ده څه داسې د بې اعتمادۍ یا د دې د بدګمانۍ وجوهات څه دي تاسو ګڼئ
د دې خو دا ځان له یو ډیر لوی بحث ته تاسو پته ده په دې باندې ډیر وګړو ډیر جوړ بحث ته کول غواړي خو زما خپل اندازه دغه ده چې په اسلامي نړۍ کې یو خو د امریکای په حق لا څه داسې سيزونه داسې خبرې موجود دي چې هغه ټیک نه دی هغه یو سوچ دغه ده چې امریکا ته غواړي چې د اسلام سره د دوی یا جنگ دی یا د اسلام دی ختم کړي چې زبل تر اغلم دا زما سلورم کال دی ما د شانتي څه سوچ نه دی کتلې په یو عام امریکای کې چیرې د دوی سره اسلام سره باقاعده جنگ دی خو بیا په دې کې تر څه حد پورې د امریکای د حکومتونو خپل چې کوم
پالیسیانی تګلار
باندې پالیسیانی دي نو هغه هم ظاهر خبره ده چې د سوچ له تقویت ورکړې ده مثال په توګه باندې دا چې کله نه کمیونیزم هغه ختم شولو د سوویت یونین ته شکست شولو دا هغه نه ورستو امریکای چې کوم درې څلور لوی جنگونه وکړل نو هغه دا سیاستونو سره وشو چې تازه اسلامي نه مو هغه د مسلمان حکمران لاندې وو مثال په تور باندې عراق خبره کیږي بیا د افغانستان خبره کیږي بیا د عراق خبره کیږي بیا پیر وخت کې بیا امریکا په لیبیا کې کوم تبدیلی راغله د حکومت
سره کې موجوده وخت کې شام دی
او شام کې شریک دی
بیا افغانستان دی
نو خلک هغه سيزونو سره امریکا تړي خو دا سوچ پکار دی چې امریکا لکه د ډیرو اسلامي ملکونو سره ډیر خطا لوکم لري مثال په تور باندې د میډل ایست چې کم زیات تر ملکونه دي نو د دوی سره د امریکای خط اړیکات دي د دې نه علاوه اکثر خلک
سعودي عرب دي
خبر چې دا بوسنیا چې کم آزاد شوی ده د یوګوسلاویا د ماتې دوه ورستو چې کم ملتخانه جنگي شروع شو نو باقي کې هم د امریکای ډیر غټ لاس دی نو کایو طرف ته امریکای داسې کارونه کړی دي چې هغه کم از کم په اول نظر داسې ښکاری ارا هغه د اسلامي ملکونو خلاف نو څه ځای په ځای باندې دا سې کارونه هم کړی دي چې هغه د اسلامي ملکونو په حق کې کړی دي خو بنیادی خبره ده چې امریکا خپل مفاد لري د هر یو ملک په شان کې او هغه مفاد کله د سې اسلامي ملکونو سره په ټکراو کې وي کله هغه مفاد د سې اسلامي ملکونو سره په یو ځای دي زما په خیال دا باقاعده دا سویل چې د امریکای جنگ یا مسلمان ملکونو سره ده یا اسلام سره ده دا غلط وی او د امریکا د هر یو بل ملک په شان خپل مفاد د لپاره پالیسي جوړوي او هغه پالیسي عموما چې کله داسې د جنگ طرف ته وي یا داسې تاثر ورنه جوړیږي چې را د اسلام سره جنگ دینو نو امام کتری نورم چې تاسو کوم اوریدونکو نظر لري په بین الاقوامي میډیا باندې هغه بداوی نه چې د امریکای خپل خلک دا غیر خلاف دي په لکونو خلک د عراق د چې دویم جنگ شروع شو دا اوسنه د دې خلاف نیویارک کې په واشنگټن کې په هر ځای کې په لکونو خلک
مظاهره شوی
اوس چې کوم کله صدر ډونلډ ټرمپ د و مسلمانانو ملکونو په خلکو پر راتګ باندې امریکای ته پابندي لګوله نو هم د دې امریکای خلکو تر په ایرپورټونو باندې به خلک راوستل هم د دې په امریکا کې سیول سوسایټي داسې تنظیمونه دي ا ا سی ان نو مثال په توګه باندې او د پرتی چې وی را پاسیبل او غي په عدالت کې کیسونه وکړل او دا تر اوسه پورې چې د دوه کال دغه دا شی نشو په امریکا کې لاګ کېده تاسو سره د پوري چې د سپریم کورټ فیصله نه راغلي. نو هم د دې امریکای خپل تنظیمونو د دې خپل صدر لارني ولا د کوشش دا کول چې را دا سه هیڅ قسمه امتیازي فیصله ونی شي د دې مسلمانانو خلاف چې کوم امریکای تر اوسه غواړي. نو امریکا د هر یو لوی ملک په شان یو پیچیده ملک دی، په دې کې هر شکل تاسو ته ملاويږي، پالیسی بدلېږي وخت په وخت. خو دا څنګه ده چې د دوی سيو ټاکلې پالیسی د جيره د دوی مسلمانانو سره مسلمانانو ملکونو سره مسلسل جنگ ده، دا څه سمشته؟
خو دغه تاثر جوړېدو کې تاسو څنګه غنئ چې غنئ په اسلامي ملکونو کې ځینې سیاسي ډلو یا ګوندونو د خپل مقاصد لپاره دا تاثر جوړ کړي دي، خپور کړي نه دي غنئ؟
دا څه ده؟ بالکل هم دا څه ده. او همدغه خبره مخکې موږ د سوویت یونین په حق له هم ویلې شو. تاسو ریاستونه یې د هغه حکومتونو ته دا فائدہ لري، دا خبره چیرې وی خپل کمزورې په دې پټی کې چې وی چیرې دا یا امریکا کوي لګیا دی، یا د دې مخکې به سوویت یونین هم یادولو وخت وخت چیرې دا هغه په موږ کې دا اړیکې کوي لګیا دي، نو دا هغه په وجه باندې زموږ د حالات نه کیږي. بیا څه بندونه لکه تاسو یاد کړل چې دا غي سیاست د پاره دا خبره سوې چیرې هغه خپل د خپل کمزورو تور په امریکای ولګي. بیا دا څنګه ده چې امریکای هم نه دی کړی، دا څه د وخت په وخت باندې دا څه شوی دی؟ خو عموما بیا د دې کې مبالغه راي، بیا پکې زیاتې خلک هغه خبره بیا ډیره زیاته کی. دا څه شوی هم دی چې امریکای په اسلامي ملکونو کې د ډیکټیټران هم رسته کړی ده. او بیا هم دغه خبره ده چې د دې امریکای خلک هم پاغې باندې لیکل کوي، هم پاغې باندې تنقید کوي. خو بیا دا سم شوی دی چې امریکای هلته د جمهوریتونو هم مرسته کړې ده. داسې هم شوی دی چې مسلمانانو ملکونو له په ډیر لوی پیمانه باندې امداد هم ورکړې شوی دی،
او د اسلامي نړۍ داسې ډلو ګوندونو د امریکای حمایت هم ترلاسه کړې ده چې اوس مخالفت کوي.
بالکل، دا چې په افغانستان کې چې د روس په خلاف د سوویت یونین په خلاف کوم جنگ و، نو په هغه کې هم هغه ډلې چې کوم ته اوس موږ اسلامي ګوندونه ویل کېدای شي په پاکستان کې مثال په تور باندې، دغه ټول د امریکای سره یو ځای وو، زیاتره بلکې امریکای سره یو ځای وو، او د سوویت یونین خلاف جنگ کې امریکای سره مرسته کوله. او ظاهر خبره ده هغه خبره چې ما وقفي وکړله چې هغه وخت د امریکای مفاد هم په دې کې وو چې دوی سره یو ځای، د دې خلکو هم مفاد په دې کې وو چې د امریکای سره یو ځای شي. او اوس هغه مفاد د امریکای هم تر څه حده پورې بدل شو، او د دې خلکو هم اوس هغه سیاست په دې باندې نه خرڅېږي چې یاره سوویت یونین یاد کړي، نو هغه سیاست په دې زیات خرڅېږي چې امریکا یاد کړي. نو بیا موږ ته دغه د هغې یو بدل شکل راته ښکاري.
صحیح ده پروفیسر صاحب، ډیره مهرباني تاسو وخت
ډیره مناسب،
ډیره مهرباني. زه فکر کوم چې اوریدونکو به تاسو خبرو معلوماتو نه خوند اخیسته وي. ګران اوریدونکو، دا پروفیسر عامر رضا صاحب د پېښور یونیورسيټي د سیاسياتو د سانګي د امریکای د تاریخ استاد، او دا وخت امریکای د میساچوسټ ریاست په باسترن ښار کې د پی ایچ ډی د لپاره مطالعه کوي د امریکای په تاریخ یو عمومي نظر اچولو. ګران اوریدونکو، په دې ځای د نن ورځې هلو وی وی وخت پروګرام وخت سر ته رسي. زه د پروګرام کوربه صداقت جان، د پروډوسر نایت سهار، او د انجینیر جو ګیل سره تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.